درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، هلا و احترامات مې قبول کړئ. قدر مونږ وګړو لې سکون کو زای برښنا هم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرف پس وای ما دی ول سم ټول کې جغرافیه مزمن نه هم لستم. قدر مونږ سکون کو نن ورځ مونږ راستا سو پنه هم لست کې درس اهداف یم هغه موضوع غانې چې نن ورځ به مونږ تاسو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کچه. دا هغه څلور مهم موضوع غانې دي چې نن ورځ به مونږ تاسو په لست ول ولو په حق له به په بشپړ ډول سره معلومات تر لاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو لپاره زه کوم کو د پراته او جواب دقت په هیله ما هیله د چتلوست په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. پلیز د کوم کو وس هم د خپل نیوی لوس پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګری او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګری او د هغې اهمیت په خپل ګران هیواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګری پیژنو چې سوداګری څه ته ویل کیږي او د سوداګری څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدر مونږ د کوونکو سوداګری په حقیقت کې د شان او خدماتو تبادله کول دي، یعنی هغه شان هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګری په بنا سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلې شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ لوري څخه دغه سوداګری سره رسول کیږي، یا هم د غراکرو ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سره رسول کیږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سره رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادلې لپاره وړاندې کوو، د دې ته موږ تاسو سوداګری وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سره رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سره رسول کیږي. د دې د څنګه درمون او ګلری ز د کوونکو موږ ویلې سوچي سوداګری په خپل کله چې تولید شوی زپی اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې سي سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو ساده راکړه ورکړه د یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړی وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړی وو، سیریا د هغوی ساده راکړه ورکړه موږ او تاسو سره ته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سره ته ورسو، د دې موږ او تاسو سوداګری وایي. خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو دغه سوداګری چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فار ځینې حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپل د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل کیږي. خوشو زکونکو، په ډیرو پخوا وختونو رئیس خلکو به شکل دغه سوداګری سرته رسوله ده، چې و دا په ډیر عام طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپل سیمو کې د اضافي شانو په تبادله لاس پورې کړی و، چې وروسته بیا سوداګری شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالی سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ په کې راغلل. نو موږ ویلی سو که چیرې موږ تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پر تلک وو دی او بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سره تر سو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سره تر سو کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو، چې د هغوله ټکو له جملو څخه لومړنی درنو ځکونکو د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سره تر ورسو. کوم اجناس موږ تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یو په افریقا کې ولرو. دویم د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او څنګه کې باید موږ تاسو تخصص ولرو. یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوئ، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنی لري، یا د ټوکرانو کمپنی ده، یا هم یو د وچ میوې کمپنی ده، درس یا هم د لندې میوې کمپنی ده، که چیرې تاسو درس یو کمپنی لري په هغه ځای کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی سي هغه شان وپیژني، د هغو په ګټو پیدا باندې وپوهیږي، د هغو د پاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی تولید د کار ویش پړاوونه ته باید ورسوو، یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاري ویش سره ته ورسول سي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ دوه د تولیداتو ترمنځ توپیرات وپیژنو او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنسیا چې ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم، خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه اوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولای سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لېږد او رالېږد لپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولای سم اړیکې د خلکو سره ټینګې کړم، یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته به سم وخت سره ورسوم او هغوی د غزما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې تر څنګ بل مهمه خبره چې ده هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري، نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. ترنو زده کوونکو همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافي موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولای شو چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویل سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیځ ته د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یونان او روم تمدن دي، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړ په کړه کې کېدل چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لاس پلی برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کیږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ سره شناس بوله هم شنه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولای شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولای شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو د ډېر پخوا راهیسې څخه د ډېر لرغوني زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی، خو نن ورځ په افغانستان کې د نننه سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه پخپله په افغانستان کې د زیات شمیر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورس په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړ ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویل سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات ورته ضرورت ستاسو د افغانستان بیلابیل سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې د تشلاره هواره کړی د تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګری سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربیره پر دې چې خپلې اړتیاوې دي د خپل کرنیز محصولات څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ د ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجې دي چې وریجې پخپله په افغانستان په تو دو سیمو کې چې اوبلرون کې سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرر کېږي، چې تبا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجې نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي، او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې ترڅنګ بل شي دي غالي دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي بلکې مهم صادراتي کلم دی چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کیږي چې دوه محصولات دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دي چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي چې دا څلوېشت کلونو کې چې زموږ هیواد زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګري له جملو څخه شمېر کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لوی وچې په منځ کې موقعیت لري یعنی د آسیا د لوی وچې په زړه کې موقعیت لري نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیتي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی او کانی او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري چې د هغو له جملو څخه موږ ویل سو د افغانستان بهرنی سوداګری لارې چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوی چې د هغو له حوزو له جملو څخه لمړی د بارتر سوداګریز حوزه ده چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګری تر نو ځکون کو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمیر سیاستوالي هیوادونو لکه پخوانی شوروي اتحاد او پولینډ چین بلغاریا او د نورو هیوادونو ترمنځ سره رسول کېدل. دویم شو آزاد حوزه و چې په لویدیځ اروپا امریکا متحده ایالات او جاپان کې و. دریم هم په خپل چې و د هند نیمایي و چې سوداګریزه حوزه و چې د هند نیمایي و چې د سره د افغانستان سوداګری ډیر اوږده تاریخ لري چې د وخت په تیریدو سره دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دی یعنی زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو بهرنۍ سوداګري وپېژندل اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل نو موږ ویل سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي ځکه چې دغه صادرات چې دي د واریزات په پرتله سره په کومه توګه سره سرته رسول کیږي خو د هیواد نن کورنی تولیدات چې زیات سی وی دی نو د صادراتي اقلام ډي ډولونه یې هم شمیرنه چې دي هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیر کلونو په پرتله سره کم شوی ده خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په ناتیه یم سپکې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګری کوم اقلام چې د هغه صادرات او واردات ترمنځ تپوبیت او توپیرونه وپیژنو چې موږ ته په جدول کې کال را کړی دی واردات را کړی دي صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات موږ تاسو ته نشه کړی دي چې په کال ډیر لسو یو اتیم کې واردات چې وزمر په هیواد کې په ډالرو باندې 2025 تر رسیدل چې صادرات به اصل اشاریه یو او همدارنګه توفیر چې د دې د 2305.9 تر رسیدي چې دا یو له مهمو صادرات له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نشه کړی دی او په حق له معلومات تک کړی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي شو وخت تلف امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات مکبل کی قدر منو ګلری زکون کو زبرش ناغم خار یو زربه هم تاسو ټول تشرف واس ما مدد ول سم ټولګي جغرافیا مضمون نه هم لوستا هله د چي تاسو ټول قدر منو ګلری زکون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سری د صحت چمه بم پتن وی نن ورځ مل لوستا سو پنه هم لوست کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به مراقبت حاصل ول او عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې دویم ټلیفون دریم انټرنیټ ایمیل او فاکس دا هغه درې مهم موجودان دي چې نن ورځ به مراقبت حاصل ول ول او کلبې بشپړ معلومات تر لاسه کړو نه هلمند يم چې تاسو ټول کډر من سکون کې د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه ځخې ورو سکون کو وس هم را ګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې زموږ رستا سو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لرنې موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق لده نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښتنه شو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې کړه. ورځ د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لمړي ځل لپاره په 1300 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیسې پرې چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلحصار کې د چاپیار خانی په نام سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړ شول. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتوبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوی ډول سره د پوسټخانه په مرکز کې منله او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وځي سره غولي سیمته نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او ورسته به د پوسټخانه په مرکز کې منل کېدل او د پوسټخانه د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتوبونو او لیکونو د پاسه نس په ول کېدل او هغه ته به استول کېدل او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې و د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نس په ول سره مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نه نیول کېدی یعنی په ټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې و اندا کوم سمناله چې و یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل نو هغه وخت دولتي مکتوبونه د پورمی کلمه ور باندې لیکل شوی و چې په کله دا پوسټ کنل کې دا او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل او دغه پوسټونه چې به و د اس په واسطه سره به د ویسم څخه وګړي سیم ته انتقالېدل یعنی پر اس په بس پر کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر اس بس پر کېدل او له هغه خاصه باندې چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه لیش دوله چې د مکتوبونو ویش د مستهیمانو لخوا څخه کېدل چې د لیک تر رسون کې په نامه سره یاد د لکه پوسټ رسون کې چې موږ تاسو ته وایو په عام اصطلاح کې کبه په کوم دولتي مکتب بیا هم په خرني هیوا ته د کوم شی استول کېده نو د هغه استونه به د ځانګړي کسي د لخوا څخه تر سره کېدل او دغه ټول اجراءات چې ودرو نو ځکون کو په 1300 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1900 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ دبرکی د پوسټ منظم کارونه رامنځته سوله چې د هغه څخه ورسته په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دبرکی پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاد او لا هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه همونو نقل سره ورسیږي نو په 1900 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنز د لمړي ځل لپاره د فوسټي د همونو نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل ول چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړسوله او نور دفترونه په اسلام قلعه کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړسوله چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکړه به د دلار څخه سره ترسول کېده. د دې تر څنګ درمنو غوړلې چې کون کوز مر په ګران هیواد افغانستان کې په 1400 مریض کال کې د مهاجراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار پر لوی لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتوبونه و مکتبونه همدارنګ پوسټ کارتونه و کوچنی بستې و همدارنګ چاپ شوی مواد و ډونډې پاڼې او پارسلونه پکې شامل و چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت له پاسه هم تر سره کېدله چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېر کېده. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حکله معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی او اوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې په حکله چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یوازینۍ وسیله یې ټلیفون دی د دې په حکله به معلومات لاسته راوړم. لولو چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ ګران هېواد افغانستان کې راوړل شو او دا ګټې اخیستنې یې هم د استفادې وړ وګرځېده. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس مهال په ډېره اسانه توګه سره او په ډېره عامه توګه سره ترې استفاده کیږي. نو دغه په لسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراعګانې کله چې رامنځته شولې نو د عکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډېره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې اوس بل درنه ځکون کو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې لیرې سمو سره رامنځته کړلې چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېږي. میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی. نو دا چې و ډېره زندري پروسه و. خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسول نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو او پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عام اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوه کلمو څخه خاص او دی چې تل د ویلو په معنا سره راځي او پون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکا چې د میسي سیمې لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرونه ځکون کو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدل وو. دریم لین بیا د ارکل دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غځېدل وو چې زموږ په وار کې د ټلیفونونو لومړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سیلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د پادشاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه د شمشیره د پوسټ خانې په ودانی کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبل څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شو او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمنو وګړي ځکهونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل ریواج و خو ورسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل سوله او دغه پروسې ته له هم دوام ورکول سو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیجل او رلیجل پیل سو. له ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوزیدنې او لیو لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکن شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزی څخه له یوه ځای څخه د سویچ بورډ مسؤلو کسانو د افیلیټرونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو ځکهونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکهونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه هغه له جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان وی سیم او روشن کومه د سکاچ و په درله ساو دوه اټم مریس کال کې ای ټی ایم د ایم ټی ان په درله ساو ورته لور اټم مریس کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په درله ساو پنځه اټم مریس کال کې په فعالیت باندې پېد وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه قدرمون زده کوونکو زموږ د هیواد ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې مور تاسو کولی شئ له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډېرې چټکي او لږ وخت کې حلیږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدرمن زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو موبایل و پیژنده یا هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژنده د هغه په حق معلومات لاسته راوړل وسام د نو ستراتونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ، ایمیل او فاکس و پیژن. کلاند او خلاص ډول سره کچیر موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد پرمختګ لامل کړي یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټ شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقې د پوهیدنې لپاره اړینې دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټ شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ ته ضرورت لرو تر باید کمپیوټر سره و پوهیږو. دغه انټرنیټ شدید رونو د کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې ورسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سور سنیو د یو ځای کېدلو د رامنځته شو چې په 1980 میلادي کال کې کلونو په لسیز کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې دي او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان درلود د هغه له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی چې انټرنیټ به مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی شي هغه که چیرې ورځنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو همدارنګ موږ تاسو ایمیل په حق لولو، ایمیل چې دی یا هم برېښنالیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوبه څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس لاري اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډېر سیف او رسمي دی چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د تری کارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه کډرمن ځکونکو د لوس په دی برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس ته ویل کېږي. پاکس د دسکا چې د درنو ځکونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کېږي. پیغامونه چې دی دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کېږي دغه پیغامونه د لیکنی پیغام په توګه سره اخیستل کېږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس د دسکا چې د پروتوکال په پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدوي او الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاولو جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا دغه لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرتبط تر باسي چې مرتبط کولای شو معلومات دې څخه لاسته راو. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیواتونو کې په زیاته کچه سره د دغه پاکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر مرتبط زمردګان د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوسته لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو ولوس کې انټرنیټ، ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دند لري کورنۍ دند کې انټرنیټ تعریف کړي، دویم فاکس تعریف کړي، دریم ټلیفون تعریف کړي او په کوم کال کې اختراع شو، څلورم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شو. نور نو تاسو د نن ورځ لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تل په ماشه وخت ولري.
شوا اپو مرکونو اویرونو تیمشوان ده کاش نا کلا رات لے در نهر میشیا ملنگانو سر ملوائے ناس پو زنگل ویچ منل دل غفر